با رادیو آزادی هستید.
سلور په جشوی احمد شیبریم د ازادي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخته مظاهره شوې. دا به هم واوري چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ټینګار کړی دی چې موقت حکومت جوړ شي. خو تر هر څه مخکې له احمد تکل څخه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار پلویانو نن په کابل، کاپیسا، بامیان او ننګرهار کې اعتراضي غونډې جوړې کړې. د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لس ملي پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي او د اوپک غړو هیوادونو د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه غیر رسمي موافقه کړې ده. بشپړ خبرونه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلویانو نن په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور لګاو چې په درغلیو کې لاس لري. ښاغلي حکمتیار چې په لاریون کې حاضر و وویل درغلیو ته به اجازه ورنه کړي، خو د په عین حال کې د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه.
ما باید حکومت موقت ضرورت داریم، حکومت سرپرست، حکومت موقت، حکومتی که تحت اشراف و نظارتش انتخابات برگزار شود، شفافیت انتخابات تضمین شود.
لبلی خواد عبدالله عبدالله پا مشرعی ده ثبات او همپالنی ده تیم پلویانو نن پا کاپیسا که ده هغت سپرزد چه دوی پا انتخاباتو که درغلی و بلل لاریون وکر. لاریون کون که ده محمود راقی خار لبابا علی وارد سخه تر گلدان چالور لار پوری لار ده موترو ده تگرتک پرمخ بندکره. دوی غختنه کوله چه توری او سپینی رای ده سرابیلی شی. لاریون کون که خبردارای ورکر چه که کمیسیون ده دوی غختنه و نمانی نو للورو نورو لارو چارو با همکار وخلی. لننگرهار او بامیان څخه هم د ورته اعتراضونو راپورونه ورکړل شوي دي. په کندز کې چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو لس سرتیري وژل شوي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادۍ راډیو ته وویل د امام صاحب په جوی بیګم سیمه کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو په نښته کې د ټولي د یو قمندان په ګډون لس ملي پولیس وبخي لس پولیس وژل شوي دي. د امام صاحب ولسوال د وژل شوي پولیسو شمیر دوه او د ټپیانو درې ښودلی. خو د کندز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل چې په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبل اوښتي، مګر د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په دې نښته کې څوارلس سیمه ییز پولیس وژل شوي، څلور ټپیان دي او د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او دوه ساتونکي اسیران شوي دي. په کندز او هلمند ولایتونو کې د افغان پاوز په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دفاع وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل طالبانو ته دا تلفات په دې ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په دوام اوختي. دفاع وزارت وایي د خالد په نوم د ملي دفاعي ځواکونو د عملیاتي پلان په چوکاټ کې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې 9 تنه او په نهر سراج ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال طالبان د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوي. له بلې خوا پامیر، قلي اردو، د کندز ولایت په دشتیارچي ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په هوایي حملو کې د 15 تنه وسلوالو طالبانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې څلور نور ټپیان شوي دي. 212 پامیر قلي اردو نن په یو خبر پانه کې وویل د هوایي حمله نیمه شپه د ملا عبدالرحیم مشهور په حافظ پر قرارګاه شوې ده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازی جرمني د وژنې په نام تو کمپ اشویتس کې د هالوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې یاد څلی ته ورشي. تمه کیږي میرمن مرکل به اوسویتس سیمې ته چې نازی اشغالګرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د اشویتس نوم ورکړ ورشي. دا به د پولنډ له صدر اعظم ماتیوس مراویتسکي سره د اشویتس بیرکیناو د جبري کار کمپ هم وګوري او هلته چې زرګونه یهود بندیان وژل شوي دي یوه دقیقه به چوپه خوله ودرېږي. هغه به په دې کمپ کې وینا هم وکړي. ویل کېږي په 1945 کال کې مخکې له دې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونه دا کمپ آزاد کړي، لیو میلیون زیات کسان هلته وژل شول. نازی جرمنانو او ملاتړو په جګړه کې ټول شپږ میلیونه یهودان وژل دي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک په غونډه کې پرون ظاهراً د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه یو غیر رسمي موافقه شوي، خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان نن له روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په ویانا کې د اومو تیلو د صادرونکو هیوادونو د غونډې هدف دا و چې د تیلو صادرات د مخکنۍ موافقې پرتله په زیاته کچه راکم شي او د اکتوبر د 13مې نېټې تر کچې د ورځې یو اشاریه 2 میلیون بیراله کموالی پکې راشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتیږي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوي، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه له غونډې د وتلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موافقه شوې ده، خو د سعودي عربستان د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان وویل چې اصلي موافقه به د روسیې په ګډون د هغو لسو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي له تایید وروسته اعلان شي. او د چاپیریال ساتنې فعاله ګریتا تونبرګ د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنفرانس په درشل کې د زرګونه کسانو په لاریون کې د ګډون لپاره د اسپانیا پلازمینې مادرید ته رسېدلې. د دې لاریون ګډونوال د نړۍ له مشرانو د اقلیمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. مادرید به د کاربن په نړیوالو مارکیټونو کې د اصولو د وضع کولو او د شتمنو صنعتي هیوادونو د مضرو ګازونو د کارولو له کبله زیانمنو بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د پرې کولو په اړه د بحثونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه کانفرنس کوربه وی چې دوه اونۍ به دوام وکړي.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې موقت حکومت غواړي.
ما باید حکومت موقت ضرورت درو، حکومت سرپرست.
په کابل کې یو شمېر لارو یون کوونکو د پاکستان استخباراتي اداره تور نکړه چې جاپانی ناکامورا یې وشلې. بل لور ته خوستي ځوانان د ناکامورا بیرته راغونډ شول.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو.
ډاکټر نیک مراد په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې.
دا به هم واوري چې د خوست هوایي ډګر فعالیتو ته مسافر خوشاله دي.
جدینه مې د شپې پیوا بجه پرواز وکوبل ته بلاته ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو.
پروزګان کې ترافیکي پیښې زیات شوې.
شپږ سوه درې څلوېښت نفره موږ یوازې څور د میاشت څخه دلته موږ دغه نه دلته دا ترافیکي پیښې دي.
د ازادي او اورېدونکو پروګرام هم لرو او پکې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر ګلبدین حکمتیار وایي که د جمهوري ریاست ټاکنې دویم پړاو ته ځي، باید ترې وړاندې لنډ مهاله نه یا موقت حکومت جوړ شي. ښاغلی حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته په وینا کې نن وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید تر هغه د ولسمشرۍ ټاکنې پایلې اعلان نه کړي چې معتبرې او غیر معتبرې رایې سره بیلې نه شي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ خپل کارونه مخته وړي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
د ولسمشرۍ ټاکنو د جنجال پر دوام کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې لاریون د دې لاریون پر مهال ګلبدین حکمتیار خپل زرګونو پلویانو ته په وینا کې وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده او دوی به اجازه ورنکړي چې څوک درغلي لمخې د واک په ګدۍ کېني. ښاغلی حکمتیار که څه هم د درغلي پر وړاندې د درېدو خبره کوي، خو زیاتوي که ټاکنو دویم پړاو ته ولاړ شي، باید ترې وړاندې یو موقت یا لنډمهاله حکومت جوړ شي.
ما به
یو حکومت موقت دی وایم. یو لنډمهالي حکومت ته اړتیا لرو. داسې حکومت چې تر څارنې لاندې ټاکنې وشي، د ټاکنو روڼتیا په پام کې ونیسي او د واکمنۍ پر مهال له حکومتي امکاناتو د کمپاین لپاره ګټه پورته نشي. ښاغلی حکمتیار داسې مهال د لنډمهالي حکومت جوړېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت بیا د موقت حکومت جوړېدل د اساسي قانون او د خلکو د هیلو خلاف بولي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې د خپل لاریون په پای کې د یو پریکړلیک په خپرولو سره غوښتنه وکړه چې په 2300 مرکزونو کې د ټاکنې بیا ځلي وشي. د رایو بیا شمیرنه د پټول افغانستان کې ترسره شي او همدا ډول د کمیسیون په ټاکنو کې درغلي کوونکو عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. که څه هم د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډله د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درغلي او د یو ټیم په ګټه کار کولو تورنوي، خو دا کمیسیون وایي ټولې چارې د قانون پر بنسټ پر مخ ځي. د د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب ازادي رادیو ته وویل داسې هیڅ اسناد نشته چې وخی کمیسیون د چا په ګټه کار کړي او یا هم دوی تر پوښتنې لاندې راولي.
هیڅ داسې یو موضوع داسې یو 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 برخه یا یو سوال نشي پیدا کېدلی چې کمیسیون د انتخاباتو په هغه کې خپل بی‌طرفي، خپل استقلالیت او خپل مسلکي توب نقص کړی وي. د افغانستان خلکو رایه ورکړې ده او امنیتي نهادونو تامین د امنیت کړی او کمیسیون د انتخاباتو مطابق د قانون باید نتیجه اعلان.
خو ښاغلی حکمتیار خبرداري ورکوي چې له مطرح هنومندانو سره یې هوکړه کړې چې په ټاکنو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره بلدي وروسته په یو ځایي ډول هره پرېکړه کوي. څه هم خغله حکمتیار وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د معتبر او غیر معتبر رایو د جلا کېدو تر وخت پایلې اعلان نکړي. خو برحال ولسمشر او ولسمشرې ته نومان محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې دننه یوې غونډې ته په خاندنۍ لهجه ویلي د نورو هیوادونو د ټاکنو پایله په یوه یا هم دوه ورځو کې اعلان کړي، مګر دوی ځکه چوپ دي چې سیاسي حوصله لري. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر اوسنۍ حکومت په ټاکنو کې له درغلۍ سربېره د سولې پر وړاندې خنډ بولي، خو د افغانستان حکومت وایي دوی د سولې لپاره تګلاره او روښانه طرحه لري. د ګلبدین حکمتیار پلویان داسې مهال په کابل کې سړکونو ته راوځي چې له دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې هم د هغه څه پر وړاندې چې دوی په ټاکنو کې درغلي بولي له کابل سربېره په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه کړي او د 300,000 راوي د باطلېدو غوښتنه یې کړې.
له کابل مو د ازادي راډیو د خبریال امید زهرمل راپور اوریده. د ولسی جرګې غړي شینکی زهین کړوخی له کابل په ټلیفون را سره ده، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اغلی کړوخی مخکې مو په راپور کې د ګلبنین حکمتیار په وینا دا خبر درلود چې د اسلامي حزب مشر د افغانستان د انتخاباتي ستونزو حل په موقت حکومت کې ویني. ساس په باور دا حل لار ده؟
سلامونه. زه خوښ مورم چې خغله حکمتیار زمونږ نور د دې چې وخت کې څنګه پک داخل د افغانستان کې د داخلي جنگ شاهدو چې کابل وران کړلو او موږ د کابل خلکو اجک تلفات تقریبا یو لک شاوخوا ورکړ. نو دا یو لوی بدلون راغلی په زمونږ په سیاسي کې چې بل اخر دوی راځي، خصوصا حکمتیار صاحب چې راغی او اخیرا په انتخابات کې ګډون وکړ، یو جدید مرحله ته داخله شو. زه فکر کوم چې زمونږ سیاسي نظام روس پر هغه پختګی کې نه رسیدلی چې بل مرحله ته هم داخله شي. کله چې انتخابات کې دوی کاندید شول، نو باید د دې زغم یا حوصله ولري چې اجازه ورکړي کمیسیون د انتخاباتو ته، او که چیرې په انتخاباتو کې دوی بایلي باید د انتخابات پایلې ومني. نو هغه پختګی چې انتظار لري د افغانستان خلک چې بل اخره د منګه سیاسي چې د ادعا کې د رهبری او د سیاسي احزاب یا تنظیمونو څه فکر کوم چې لا دی وخت د سیاسي پختګی ته ندرس لري او دی د خپل مات نشي منلای دی. هر په هر کمه چې وړي پیسې او چیلنج کې یا ویننګوي د نتایج که چې دی غواړي دوباره پیسې په قدرت کې داخله شي.
بله،
دا یو لوی ستونزه ده او امیدواره ما چې دی په خپل دریس باندې تجدید نظر وکړي.
تاسو وویل چې دا لوی ستونزه ده، یعنی څومره لوی ده؟ دوی څومره ګواښ رامنځته کولی شي؟
دی هیڅ ګواښ نه شي کولای. تاسو وګورئ هغه کوم ادعا چې په هغه تېر جمعه وه، تاسو ولیدئ چې هغه ټول زور او قوت او هغه پیسې هغه مصارف چې دوی کړي وو او اینې هر څومره وسیله نه استفاده وکړه، تا برحاله وکیلان اینې واکان چې په کومه ادعا ستلو ده اینې یعنی 2% هم د دې په هغه د ادعا راونه وتل. نو مشکل دا ده چې دی یو ګروپ محدود ولوکه ګروپ دی ولا شي چې هم دا رقم اعتراضات انتقادات ولري، یا کله د دفاتر په اسلام مور لاکی او غلط استفاده وکي. نو مدوارم چې دی باید خلکو رایه ته احترام وکي، خپل راتلونکي سیاسي آینده خراب نه کی او په اسلام د افغانستان د بقا او د ثبات په خاطر باندې خپل ګزاري باید ولري. نو که چې دی ځکه چې په افغانستان په انتخابات کې یو نفر ګټه کوي، نو ولسکا ګټل خو څوک کېدلی نشي. دغه په خلک د ځواب ته چې دی دغه پختګي باید ولري، سیاسي پختګي چې بل اخر یو نفر کاندیدي کې او نور باید د نور نه لید کاندیدانو په شان باید او ته مبارکي ورکړي او کوشش وکړي چې یو د پوزیشن په بخش کې دی پاتې شي او د خپل یو داسې وتلاب شو چې همیشه مثبت منتقد وي او موسیقي ته څو پر دې راتلونکي حکومت چارې اصلاح شي او نظام په خپل ځای باندې پاتې شي.
یو هیله او یو هم خواهش دی چې دوی باید د سوي کې چرته فرزند ګلوبدین حکمتیار خپل اعتراضونو ته دوام ورکوه، د انتخابات خپلواک کمیسون به څه کوي او حکومت به څه کوي؟
د انتخاباتو کمیسیون ته ښایي چې ګوره، یوه خو ښاغلی حکمتیار ده، یا ښاغلی نبیل، یا ډاکټر صاحب عبدالله، یا هر څوک چې نور وي، د دوی په خوښه باندې کمیشنران راغلل، معرفي یې کړل چې هسې جګړې وړې او راغلل. نو دوی د نور اجازه نه لري چې په عین کمیشنران چې د دوی په خوښه او د دوی په وړاندیز باندې راغلل، په هغه باندې انتقاد وکړي. نو د معلومیږي چې دوی په خپل اشخاصو باندې هم باوري نه دي. نو زه فکر کوم چې کمیسیون باید خپله بېطرفي وساتي، او چې هغه د دوی طرزالعمل دی، قانون دی، مقرر دی، باید هغه پلي کړي. په هیڅ صورت دوی تهدیداتو ته غوږ ونه نیسي، او نتایج باید بدون د کوم کس حراس نه اعلان کړي. دا د خلکو غوښتنه ده، خلکو د سر په قیمت باندې لاړ.
خو دا کوم کسان چې له دوی سره دي،
وبخښه، یو لوی بې انصافي وي که بیا دوی غواړي یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. دا کېدلی نه شي.
دا کوم کسان چې له دوی سره دي، دا هم خلک دي. مثلا نن د ګلبدین حکمتیار په لاریون کې زموږ خبریال ویل چې هغه د مخکې په راپور کې هم اشاره ورته وکړه چې په زرګونو کسان راټول شوي وو. نن د افغانستان په ځینو نورو ځایونو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله پلویان راغونډ شوي وو. د حل لاره
او تاسو ته چې نن سبا خلک پیسې نه لري، کار په پلټنه کې دي، اکثر په داسې معافله کې اشتراکي او په مقابل کې پیسې اخلي. اما د افغانستان نفوس 30 میلیونه نفوس دی، ډېر څه پورته دی، باقي خلک په روانه وتل.
بله،
یو میلیون خلک هم راوتل ته موږ ویل چې والله واستان دی، یو یو ملي قوت لري.
بله،
تاسو یو ځل دوه ځله ته خو په ډېر عادي حالت کې کولای شي. او ځکه چې کوم یو کوشش دی غواړي چې ګویا معاقته اداره دراسي او په اساس انتخاباتو داسې دا هغه خوبونه چې دی غواړي، دی غواړي یو ځل بیا افغانستان بې ثباتي خواته کش کړي. ځکه چې دوی لپاره دا مهم ده چې دوی په خپله په قدرت کې اوسي، دا چې افغانستان ته څومره بیا صدمه رسېږي دا ورته مهمه نه ده. زه فکر کوم ورځ په ورځ دوی خپل هغه اعتبار د خلکو منځ کې بایلي، ځکه چې خلکو انتظارات دوی نه مختلفه وو. فکر کوم چې دوی ژوند کې کافي تجربې وکړي، اما تر څه تجربې لري او مجلس اوس مثبته تجربې ولري، او دغه په اساس باندې مثبته خپله سیاسي راتلونکي مختلفو خلکو ته وکړي، تر څو پر اینکه دی باندې خلک اعتماد وکړي. دوی هغه سیاسي بسکیات، تحمل، حوصله دغه ټول باعث دي چې دوی راتلونکي کې دیموکراسي برنده شي. اما دومره بې حوصله کې چې دوی کوي، او دوی هر انتخابات ننګوي، نه فکر کوم چې دا دوی خپله عناصر د بې ثباتۍ د مملکت دي، او نور په دې باندې اعتبار کېدای نه شي.
مننه اغلې
کړو. دا ټول د جمعې چې موږ نه فارو وتل.
بله،
پنځه زره پر نه شو کړل.
بله، مننه اغلې کړو خل چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر ناکامورا د وشل کېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د همبستګۍ ګوند د پاکستان د سفارت مخې ته په کابل کې نن لاریون وکړ. لاریون کونکو د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د دې جاپاني ډاکټر په وژلو کې پلاس لرلو تورن کړه. لاریون کونکو هم دا ډول د افغانستان حکومت د ناکامورا د امنیت ساتنې په برخه کې په بې پروايي تورن کړ. د پاکستان سفارت په دې اړه له سویلو ډډه کوي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
مرگ به طالبان،
مرگ
سرخمی با ایسای، جنایت از جنایت.
ده هم بستگی گنغرو ده جمعه پوراز ده پاکستان سفارت مختلاریون وکرد. لاریون کونکو ده پاکستان استخباراتی اداره یا ISI ده جاپانی خیریه مرستندوی ډاکټر تتسو ناکامورا او ده هغه ده 15 همکارانو ده وژنې په قضیه کې ښکېله وبلل. دوی وایي ناکامورا د کونړ سیند اوبه چې پاکستان تتلې مهارولې او همدا ډول یې د افغانستان د کرنې د پراختیا لپاره کار کاوه. د افغانستان د همبستګۍ ګونغړی زرمینه
عامل قتل ډاکټر نو
د ډاکټر ناکامورا او د هغې د همکارانو د وشل کېدو عاملین د پاکستان استخباراتي اداره ISI ده، چې د خپل کورنیو نوکرانو په وسیله زموږ په هیواد کې خپل ترهګریزو عملو ته دوام ورکوي. د پاکستان حکومت هغه ډول چې کلونه کېږي د ګونړ خاورې په توغندو یو وي، همدا ډول هغه څوک چې په ختیځ کې د اوبو د مهار په برخه کې چې د کار کوي خپل دښمن بولي او پرې برید کوي. لاریون کون کې ادعا کوي چې د ناکامورا د وشل کېدو طرحه طالبانو عملي کړې ده. د ولسی جرګې غړي بلقیس روشن چې په دې لاریون کې ګډون کړی وای، د افغانستان حکومت باید د دې پر ځای چې ډاکټر ناکامورا ته نمایشي افتخاري تابعیت ورکړي، د هغې امنیت ساتل وای.
ایسای پاکستان
د دې پر ځای چې هغه ته سمبولیک تابعیت ورکړي، باید د هغه امنیت ساتل وای. د پاکستان حکومت د دې قتل تر شاله سړي ناکامورا په افغانستان کې د پاکستان د نوکرانو چې طالبان او دایشان دي لخوا وژل شو. موږ په دې اړه په کابل کې د پاکستان سفارت سره اړیکه ونیوه، خو د سفارت کارکونکو په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. ډاکټر ناکامورا د چهار شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د یو برید پر مهال لومړی ټپي شو، خو وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. تر اوسه هیڅ سوی ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو بیا ویلي پر ناکامورا برید د دوی کار نه دی. د پاکستان حکومت داسې مهال د ناکامورا د وژلو په قضیه کې ښکیل ګڼل کېږي چې تېره ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل د ناکامورا د وژنې قضیه له افغانستان د باندې پلان شوې وه، خو هغه د کوم هیواد نوم وانخیست. د ناکامورا وژل کېدو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه هم راپورته کړي دي. په تازه ډول د کامیر هوایي شرکت پر خپل یوې ایربس 340 ډوله الوتکې د ناکامورا عکس راځړولې. د دې شرکت سوداګریز مشر سلیمان عمر ازادي راډیو ته وویل دا کار یې د دې جاپاني خیریه مرستندوی د خدمتونو له مخې کړی دی. عمر زیاتوي که جاپان وغواړي کامیر شرکت چمتو دی چې د ښاغلي ناکامورا جسد د هغه خپل هیواد ته ولیږدوي. له دې وړاندې بیا له ننګرهار سربیره په کابل، بامیان، خوست او ځینې نورو ولایتونو کې خلکو د ښاغلي ناکامورا په یاد شمې بلې کړي دي. دریاویا کلن ډاکټر تتسو ناکامورا په افغانستان کې د جاپان د سولې طبي مؤسسې مشري کول او له نږدې 40 کلونو راهیسې دلته په خدمت بوخت. د جاپان د سولې طبي مؤسسه په افغانستان کې په طبي برخه کې کار کوي او تر خوای د هیواد په ختیځ کې د کرنې د پراختیا لپاره هم پراخې هلې ځلې کړي. د ډاکټر ناکامورا د خو خدمتونو له کبله د افغانستان حکومت هغه ته افتخاري تابعیت هم ورکړی دی.
په خوست کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان د ناکامورا او د هغه د وژل شویو همکارانو په یاد غونډه وکړه. فعالانو او ځوانانو د دې پیښې عاملین د افغانانو دښمنانو بلل. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
د پنجشنبه ورځ په ماښام یو شمېر خوسته یو مدني فعالانو، روڼاندو او ځوانانو د تتسو ناکامورا او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خوشحالي څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورا د پی ام ایس په نوم د یوې جاپاني مؤسسې مشر و چې د چهارشنبه په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو واستولو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو لمر نیازي او سیف رحمان سراج ویل خوستوال د جاپان له دولت او ټولې بشرپالې نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوسته نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر موږ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د دغه لارې ته به دوام ورکو.
ډاکټر نیکمورا د افغانستان د اسري بغداري مخکښ خو د افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې. له نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي کاغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي زموږ موږ ته ارزښت لري.
خوسته یو فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامورا او د هغه د ملګرو وشونکي پیدا او هغوی ته د سخته سزا ورکړي. مدنی فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامورا اړوند افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستی ځوانان راغلي تر څو د انسانیت توژنه وغندي. مونږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې مونږ ګورو یو ډول سړی ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې څوک کار کوي هغه که هر څوک دی د هر مذهب د هرې ټولنې د هرې ژبې دی هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامورا یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامورا د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
نن په خوست کې یو چوک د ناکامورا په نوم وبلل شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکا په یمن کې د یو ایراني قومندان پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړی ده. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه ور.
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګلي استازي په قول درته وایم د ویلې دي چې دا وزارت هغه چاته 15 بلیون ډالر جایزه ورکوي چې په یمن کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د یو مهم قومندان عبدالرضا شهلایی د شبکې د هغه د همکارانو او د هغه د اقتصادي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. دا به هم ووایم چې قدس ځواک د ایران د سپای پاسداران یو څنګه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې فعالیت کوي. په خپل سپای پاسداران په داخل کې ده او قدس بیا یو بهرنی څنګه یا شاخه ده. براین هوک خبریالانو تو ول د قدس ځوا قومندان عبدالرضا شهلایی په یمن کې میشته د د پوینا د جایزه د هغو معلوماتو لپاره ده چې د سپای پاسداران فعالیتونه افشا کوي. د شغلی هوک په وینا شهلایی پر امریکا او په نړۍ کې د امریکا پر متحدانو په حملو کې له پخوا راهیسې شکیل دی.
او آیا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په مشخص ډول داسې کومې حملې یادونه کړې چې د ایران د قدس ځواک د قومندان په کلاس ولري؟
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي شاغلي هوکو ویلي چې شهلایی په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د څو حملو د پلانولو مسؤلیت په غاړه درلودلی دی. همدارځې سختدریزو شیعه ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي او د 2001 میلادي کال د جنوري د 6 نیټې حمله چې په نتیجه کې 15 امریکایي پوځیان ووژل شول، البته 2 ټپیان شول او 3 ووژل شول. په دې حمله کې وای د لاسترلود او حمله د پلان کړی و. په همدې نیټه د عراق په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 40 امریکایي سرتیري ووژل شول. له دغه پیښو څو ورځې وروسته امریکایي رسنیو وویل چې په دې حملو کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا پوځ هم په عراق کې د ایران د متحده ډلې المهدي سلګونه غړي همغه وختونه ول او هغه تر القاعده خطرناک وبلل. براین هوک یا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې چې په یو خبري خوند کې کولې وویل چې عبدالرضا شهلایی په 2011 میلادي کال په واشنگټن کې د سعودي عربستان د همغه وخت سفیر عادل جبیر د حمله په دسیسه کې رول درلود. د امریکا د عدلي وزارت همغه وخت له دوی ایرانیانو څخه په دې تړاو پوښتنی ګرځنی وکړي.
لیسمت سروانه په مننی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو خو تاسو پیغامونه ته مخه کو
تاسو لا پیغامونه
محمد رحمان د کونړ ولایت څخه د ازادي رادیو د لارې خپل پیغام د مکمه پیښه چې شل بنا کومره د خطي ژوند لپاره پرمختیاي چارو کې خصره خو شخصیت او خکارونه کړی او زی په کله کوټه کوغندم او دغه دې زمیره ته د دولت د خواهش کوم چې دغه دې زمیره چې چا دا کار کړی دی ته سخت سزا ورکړي. یقین چې هم بعد اکامورا په دې اکامورا او ته له ډیر خو شخصیت او بیا رغونه کې خکارونه کول خو دې زمیره ته دا السلام علیکم محمد دا پیغام د کندهار ولایت څخه پرځدمه دا په جلال آباد کې کوم حمله پر د جاپانی موسسه پر مشر ډاکټر ناکامورا باندې کوي د افغانستان دښمنانو کړی د سیمې استخبارات چې نه غواړي چې باندې دا د حکومت سره دا حکومت سره د غوښتنو کوم چې په داسې خوږو شخصیتونو حفاظت پر حکومت باندې ډیر لازمي دی باید په خپل ځای کې ډیر سخت حفاظتي ګامونه د داسې سره فوټ کړي دا څه دی
دشمنان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شاخ نور ګند سبت شوی پیغامونه خبرو خو اوس اس ام اسونو ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدخخ له لوګره پر اسول اس ام اس کې لیکي کاندیدان باید مشکلات د قانون پر وړاندې حل کړي هیواد د بحران لور ته یونسي. بشیر حبیبزای له لوګره لیکي ناکام کاندیدان باید خپل ماتي ومني. جعفری لیکلی دی په جاپان کې باید د افغانستان سفارت د ناکامورا له کورنۍ سره ښه چلند وکړي او درناوی وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې ولسوالی پر استول اس ام اس کې لیکلي دي جاپان باید پر پاکستان د ناکامورا د وژلو لپاره فشار راوړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول اس ام اس کې لیکلي دي کچیر طالبان اور بند ومني نو د سولې خبرې به پیل شي او کچیر یې رد کړي نو د راتلونکي جګړې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلی دی ناکام را ووشل شو خو د افغانستان حکومت هلی ځلې ونه کړې او د په ورته وخت کې لیکلی دی چې دا کار د طالبانو دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. همدارس د دې سات په خپرونه کې د خوست هوایي ډګر په اړه اوریدل شي چې مسافر ورته خوشاله دي چې هلته الوتنې پیل شوي دي. خو دوی وایي چې دا الوتنې باید زیاتې شي. خو تر هر څه مخکې لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلویانو نن په کابل کې د ولاریون پترس کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور ولګو چې په درغلیو کې لاس لري. همداراز د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلنې د ټیم پلویانو په کاپیسا کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلي وبلله لاریون وکړ. د کندز چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو لس سرتیري د طالبانو په برید کې وژل شوي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې د افغان پاوځ په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازي جرمني د وژنې نامتو کمپ اشویتس کې د هالوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې یاد څلی ته ورغله. میرمن مرکل او د پولند صدر اعظم د مرګ د دیوال په نوم د هغه څلی مخې ته چې زرګونه کسان پکې ووژل شول د جرمني او پولند د بیرغونو پر رنګ ګلان کې خودل. د تیلو د صدرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک په غونډه کې پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه یو غیر رسمي موافقه شوې، خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن له روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. او د چاپیریال ساتنې فعاله ګریتا تونبرګ د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کانفرنس په درشل کې د زرګونه کسانو په لاریون کې د ګډون لپاره د اسپانیا پلازمینې مادرید ته رسیدلې ده.
د خصوصي دونکو مسافر د دې ولایت د هوایي ډګر فعالیتو ته خوشاله دي. خو دوی وایي چې باید الوتنې زیات شي او د هوایي ډګر د ترمینل د جوړېدو کارونه چټک شي. له خوست نه نجیب الله خیل راپور لري.
د خوستوالو له اوږده انتظار وروسته تیره اونۍ د ولایت د ملکي الوتکو منظم پروازونه پیل شول. که څه هم په اوس کې د ولایت په اونۍ کې یو ځل پروازونه پلان شوي، خو د هوایي چلند د ادارې چارواکي وایي که چیرې سفر کوونکي زیات شول نو د پروازونو شمیر به ډیر کړي. د دې هوایي ډګر له لارې نه یوازې کابل ته د تلونکو مسافرو لپاره اسانتیا برابره شوه، بلکې د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو او فعالېدو غوښتنه د هغو زرګونو خوستوالو مسافرو هم وه چې په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې کار او مزدوري لري. له دې مسافرو یو مرزا علي منګل دی چې د کام یار الوتکه په اول پرواز کې له جدي خوست راغی.
جدي نه مې د شپې پیوا بجه پرواز وکوبل ته بلات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته دوه ساعت مې انتظار وکړ. لانا چې خلص ده بډی کارتونه مو خوست تیارې ته وختو نیم سات کې خوست تر ورسېدو ډیر ورته خوشحال یم. او مسافر ټولم دا غوړي چې پروازونه زیات شي، جمعه کې باید دوه درې پروازونه شي. اموس را په سعودیا کې ملګرو و موته ټلیفون کړی چې مخته یو ټیکټ پښتنه وکړا چې ټیکټونه نشته.
جهانگیر بیا یو بل خوستوال مسافر دی چې له دې لارې دوبه تزي.
مخکبه مخ چې دوبه تاتلو یو ارز به مخ کې په مټر کې یو خوست نه کبل تاتلو په دلیار کې ډېر ستینځو زکه وره به وره دی خطر و په لیار کې ډېر ستینځو. اوس په نیم سات کې باسي دغه نوی میدان نه مخ سپارې کو په کبل کې به ان شاء الله کې زه ډېر فخر کوم یاړو.
د خوست کابل لار په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې رسمي دندې لري له امنیتي ګواښونو خالي نه ده. سمې مایار یو حکومتي مامور دی چې د دندې له اجرا وروسته په الوتکه کې بیرته کابل ته روانو.
په لار باندې موږ وسته مایزال وکا او نور مشکلات هم وو واورم ورې دلې وي او دواړه کندونه هم د خطر نه ډک دي. په خاطر چې په لار مشکل و الحمدلله دا مشکل نن را پښه چې موږ په نیم سات کې ځو لکه پراته چې مطمئن شو هرات ته شو مزار ته شو دلته به مطمئن دي مسنور خلک هم راشي.
بل دوی تکتون کې د خوست هوایي ډګر د مسافر او لټګ را تک سر بیره د اقتصادي او سوداګری زو چارو د پرمختیا لپاره هم ګټور بولی. د اقتصادي چارو کارپو نواب امیرزای وایي
نه یوازې دا چې خوستی د پکتیا او پکتیکا خلک او سوداګر به د دې لارې راځي، بلکې د جنوبی شمالي وزیرستان خلک به هم د دې نه استفاده کوي، پرتونکو کې ځکه چې داغه د اسلام آباد نه څو چنده نږدې دی. ما په نظر چې هم لاند دی هم نږدې دی، هم به وخت کمی کیږي، او حتی زموږ صادرات چې خصوصا جلغوزي به د دې لارې کابل ته وي غنه وروسته خارج ته په راتونکو کې صادریږي.
د خوست هوایی ډګر د جوړولو چارې خواوشا لس کاله وړاندې پیل شوي، خو د بیلابیلو لاملونو له کبله څو ځلې کارونه ټکنی شول. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي موسا خاورین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال د هوایی ډګر د کارونو د ټکنی کېدو لامل د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو او سیاسیونو مداخله یاد کړې.
د ګوتو په شمیر سیاسیونو او د ولسي جرګې غړو د دې ملی عام المنفعة پروژې د تطبیق د خند او ځان سبب شول. موږ چې نن منظوره شوې بودیجه او اوس د خوست هوایی میدان وضعیت ګورو، ډېر د افسوس ځای دی.
د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر د لارې پر ترانزیت کېدو او د هوایی ډګر د ترمینال چارې چې د افغانستان تر ټولو ستر ترمینال دی اوس 15% مخکې تللي، او په بشپړېدو سره به یې د خوست اقتصادي او سوداګریز ارزښت نور هم ډیر شي. که څه هم مسؤلینو مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن په پیل کې د خوست د هوایي ډګر له لارې د مسافرو تګ او راتګ لږ وي او الوتنې له ستونزو سره مخامخ کېږي، خو اوس چارواکي وایي چې پروازونه بریالی دی او ممکن په اونی که لیه و زلی دیر شی.
په روزګان کې په تیرو نږدې و میاشتو کې تر 640 ډیرو کسانو ته مرجوب لا وشته ده. دا د ترافیکي پیښو پر مهال دی. شریف الله شرافت له ترینکوټ راپور لري.
په اورزګان ولایت کې روغتي مسولین خبر ورکوي چې په ترنکوټ شهر کې هر ورځ یو یا دوه کسان د ترافیکي پیښو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وایي چې د روان کال د سور له میاشتې څخه تر دا مهاله ورته 643 کسان راوړل شوي چې په ترنکوټ شهر کې د ترافیکي پیښو پر مهال وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د دغه روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې په یادو وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خوای زیاته برخه یو سنی تنکی ځوانان دي.
کم ارقام ما راخیص 543 نفره موږ یوازې دغه ترافیکي پیښې دلرو، د سور د میاشت څخه دلته موږ دغه دلته د ترافیکي پیښې.
د ترنکوټ ښار اوسیدونکو هم د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي. شفیولا او جل محمد چې په ترنکوټ ښار کې هټۍ لري وایي دغه ښار هر ورځ د یوې ترافیکي پیښې شاهد وي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ یوه ورځ چې له کوره ښار ته راځي ځانونه ژوندي نه ګڼي چې بیا به کور ته لاړ شي.
په دغه خاطر ډېرې سیوجې جوړو راوت سره یا د وردو مټران کې موږ وینو چې دغه ځانونه بوت په دغه ښار کې ځغلوي، او یا دغه سنې چې دا د پوستو خلک دي عسکر دي راسي د غره سره شوسوي، مثال یا د لارې سره شوسوي، یا د کم کمربند سره شوسوي، د کشران ته مټران په لاس کړی دي.
پام فکر نه سار سړی کپلډر ته وخیږي، کلوکسن ته وخیږي، کلنجر ته وخیږي، نو دا را روان دي. بالا دا فکر نه کوي دا بازار ته نور راغلي دي. و یوازې زه راغلم بالا نو چپا ورسته را کاټوه. باید سړی فکر وکړي یو 50 ګامه لیرې وګوري بازار ته ار ماډل سړی راځي.
د دغه ښار د ترافیکو مدیریت مسولین هم په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی مني، خو زیاته پړای پر هټیوال ورغورځوي. د ترافیکو مدیریت سرپرست سرمن عبدالبشیر بیا ازادي راډیو ته وویل چې شپه او ورځ پر ځان یې وکړي څو دغه ترافیکي پیښو مخه ونسي.
موږ خپل ټوله هڅه کړې دي او خپل هڅه کوو چې د ترافیکي د حادثو د ګراب د کموالي لپاره. اکثریت په دوکان کې سودا خو یشي چې شي د ډمبر پر غاړه یې جدید خپل نل او بخاریو شیان سره جدید دغه ګمبر زموږ تنګ کړی ده. او
د ترنکوټ ښار چې د مساحت له نگاه ډیر کوچنی او یوازې څلور جادې لري، د اوسیدونکو غوښتنې له دولت څخه دا دي چې په دغه ښار کې د ترافیکي پیښو مخه ونسي. د امنی قومندانۍ مسولین هم ژمنه کوي چې د ښار څخه به د پوځي موټرو د تګ راتګ لاره بدلوي.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل ماشونو پاړه درلود او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پوښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تر یوې وقفې وروسته به یې له ښاغلي فضلي څخه واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 2 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسو پوری مخترد دریلک او لستر کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي سپتي چې هغه ته عملاً مجددي امتیازات ورکو. موږ وتوانیدو چې په 15 میاشتو کې 2 میلیارد افغانۍ په هواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه، دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکي یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو، د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د سرلوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلالت مآب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملاً شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه دی دولتي ادارو هغه سہولتونه چې نور ته ورکي په ځانګړي ډول باندې مالیت ترونکو وګړو او شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، منتها د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده.